روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
خنه‌ای هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیش.
مرضیه حمیدی تکواندو کار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید.
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما هستن مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بود.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکل ساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فرواق کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبان از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبان دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میاره که تعداد کم از مردم بانده متاسفانه اونم از دستشان بگیرن. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه اون رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیه میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز بر روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختند تا بتانند این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازند، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه های تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب ها و زلزله های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقتی بیشتر شده است.
در همی هفته بودیم تا هنوز نمی هفته و خاک بود بودیم در همی زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما همش بیان در همی زیر همی باد و هفته و همی خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی بودید کمای نرسیده فقط 3 دفعه شده که بای ما دو بودی در 50 کیلو ارد یک دفعه 50 کیلو ارد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما 20 کیلو ارد داده شده، دیگر کدام چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاده.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که 2 ماه قبل به اثر سیلاب ها که به پشتهی گمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش یزی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدانید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت 2 به بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرزی حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونت بار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرزیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و من بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های من، حتی دوستای من از خاطری که دوستای من اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگیم که حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگیم آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم، آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار ما به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره‌اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها دارن زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زدن نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای دارد نشون، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. من اصلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خودا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا
تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بود. مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
من اینجا تلاش ماهی گذشته از دوره ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. من اینجا در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان هم و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان ای پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها هم اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است، به مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متأسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته. و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره.
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره‌های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل‌های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی‌های غیرمعمولشان توجه را جلب می‌کنند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می‌شوند.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعد پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
از بایسکل‌های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل‌های پنچرخ با سی سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. گلجو که به مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است، می گوید که از این کار لذت می برد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس می گیرد.
من خوشم یا علاقه‌مندم بیشتر به کار خود.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری می کند و سپس آنها را سفارشی تهیه می کند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا 2 چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روز فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه علت میگیرم، یک چیزی هست که شرم و مردمون یک داری علاقه منده به ایش کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د فستوال د پارا د پرسلالان د پالا دومره یو مخیم دیو چې قدر تو ویمو چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وییو چې دغه په میدان باندې میچ میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغواړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال په درستون څخه دغه مننه دی، پر سال په درستون کمیټه څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه ټورنمنټونه په لاره وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روسي یو، نو دغه ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت‌ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه‌سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت‌سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت‌های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً صدش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمیتون مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود. در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم. یه حریف خوب بود. صد مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی رو انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم. تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان هشت زون کشور با هم به رقابت می‌پردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادای سازندگانش نازک‌ترین تلفن های قادشمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای زخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعدای 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به 6 کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او پراتونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. دسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لار لري، منځنۍ اسیا هیوادونه اله اکثر مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان دا هیوادونه لکه افغانستان پوچو مهات هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي، یعنې د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل، حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راتله ورتله بالکل آزاد، لکه چې اوس په اتحادي اروپا کې دا همدغه مدل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
آفیسی صاحب ببخشئ، د داساس خبره خو سمه ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم دسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي، جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و، زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کیږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی، هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لري؟
نه، زه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه، ماشام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2000 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې افیزی صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې د لارې باید پرانیستي وي، ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت واه، او په خیبر دره کې هم خلک د غشتون کې دي، ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط، دا قصه څنګه شوې ده؟
بالکل، اول خود حافظی صاحب د خبرې پورې چې دوی کومه خبره وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدای، نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی، هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي، خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخت ځي. نو هغه ول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د دې غړنم سبزیانې ځي. او که موږ چمن خبره وکړو، نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کوم پانډیان دي، لغړیان دي، دا یو لس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي. نو دوی نه میشته پر لتو وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکی. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه روشه چې هغه تمالي شکل ورنکړل شو. نو هغه احتجاج هغه پر لته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده، نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دی. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري، نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا هغوی تګ راتګ نه کوي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل، هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دی. دسې بیا انګور اډې لار ده، غلام خان بندر دی، دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته، خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حفیظ صاحب ویلي او وختي هم ما تاسو ته ویلي چې طارق فرهادي د ایم ایف چې کوم پخوانی کارکونکي دغه ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دی کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي. بیګام ماری ملګری سره خبرې کولې، زمونږ ریپورټر دی په کورم کې، نغو چې راکمه پیخه شوې ده تاسو خېلی او بخې په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوزونو ترمنځ دغه کومه چې نخته شوې ده، نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان. نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډېرې خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري، پټي لري د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډي پټان په افغانستان کې پټي لري، کاروبارونه لري، دوکانونه دي، روزګارونه دي، هغوی به دې غړه لري. نو هغه ویل چې دغه سي د دوه هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي، نو دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه مودې پوري کدوی
ته غراتګم
بنشي، کدوی ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلک زیرا زینو. د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځن کتی وشي، نو دغه کاروبارونه هغه زمون شي، ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات په باید پاکستان ولري، ویزې، پاسپورت
او پاسپورت او پرمټ او دا د ته براشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته براشو. از حافظ صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دي.
د اسلامي امارات د دراسټ وزارت د اقتصادي مرکز تر جناب محترم جملا صاحب دروویند او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تنظیم دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو، څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوا دو پر ورسېدو چې در اوسه د افغانستان د میو د وچې میوه او لنجې میوه نمائندګۍ نسب شي کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي، څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومان د حاجي صاحب یونس خان مومان د حاجي صاحب توقچا رئیسي وی د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خانجان کوزی صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هېڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسې دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دی. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپله دی وچې میوې او لمبې میوې سر صادرونکي دي په دنیا کې. او ځینې د دوی میوې راځي زموږ له لارې چې هندوستان ته د هنګ د طبي بوټي او همدارنګه وچې میوې علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان څخه اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
یعنی دوی اوبس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لند تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل. اوه خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برښنا شرکت جوړ کړو د برښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړوه خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو گشت جاپان ترالم آقا رئیس اتاق تجارت جاپان را تویل چه آقا مزی او خوان دی آقا شربت دی انار دی افغانستان تروس پوری ماس خندن دی هیر سوی ولی تاسو ناس دوائی آل دلتا یو شرکت و بنام دی سمون. دی سمون شرکت وظیفه دا گو چه دا وچ میوه پروسیس کی متاسفانه دا زای لیلام کلال پا دا آقا تیر حکومت کی ما آقا خودم چی غو کلالا چه دا خود دیر زوری زای دی و باید لیلام نشی دا باید بیرتا ودان شی. اوس دا کار موگا پا ترمیس کی کو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل کې په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي. دوی ټول افغاني میوې غواړي.
مننه حافظی صاحب، له قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت وروستیو کلونو کې هم وده کړې ولا اوس هم د قزاقستان تاسو خو بهتره معلومه ده، غنم او وړه دا ډېر افغانستان ته راځي، افغانستان اوس هم اعتکاف یې کوي. لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څرنګه هغه لوی بازار نه دی؟ هلته څرنګه د افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه چې حالت مزه زیاته ده.
او د غنمو کرنه دا شاید ډیر پرمختللې دي او په ان زمان کې دا روغنی بوتي چې ځینې غوړې جوړیږي هغه شاید هم شتون لري. ولې میوه لږ دي، میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو موخه د دغه مرکز چې موږ لرو په دغه کې په ترمیز کې موخه یې دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کړي، ځکه چې هغوی شتمن خلک دي، قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي، د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي او په عین زمان کې دوی تیل لري، غاز لري او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړه او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي. یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و دبرې وي او نور ډېر شیان نه وو. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دوه کولای شي سره رقابت وکړي.
مننه. مومن صاحب، د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په وروستیو کې وویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې به پخوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لاره راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي. دوی اوس غټې غټې خبرې کوي، ځکه چې اقتصاد مخکې حافظي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په سطح باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشر خو په خوده خبرې کولې چې له هند سره به روابط شکوو، خو که له هند سره د دوی تجارتي روابط شي خو بیا خو د حافظي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره خیاړي کې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندي، نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندي کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاصم بندي دي همداسې نه ده حافظي صاحب؟ دا لارې بندي نه دي؟
خو رسمان بندې
نه دي، خو مشکلات پکې شته. دا وی دا خبره کړو چې دغه منګه بندولې شو. د دین علاوه کوم دغه خبره راچی دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کړو چې پاکستان ولې اجازه نه ورکي، چې پاکستان افغان مالون ته یا الله هغه څه ولې نه خکې، یا کوئی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ٹریڈ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه سي د افغانستان څخه کوم مالونه راوړل کیږي پاغي باندې دوی ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرل پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان څخه مالونه راځي او پاکستان پاغي باندې زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو، نو د خلکو هم تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته، ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې منګه ټیکس لور کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغه کې په یو څل 14 شایانو باندې دوی بندیز لګولې، په هغه کې لگژري آیټمز دي، په هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزې دي، سپیر پارټس دي، نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو ولته کې دا د دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي نو ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي من په دې کې ټاکس ورکو من په کسٹم
ورکو دا خو دې دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نوغه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د ریپورټرانو زما خبرو شولې نه غوړه ته ویل چې کله 14 نیو شي لکه په کورم کې امنیتی حالات خرابو نو اوس ډېر خلک زړنخ کوي چې دا غلاري د خرلاڅو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خبر ضلعه کې حالات خراب دي د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 اونۍ وشولي او افغانستان ته کم غټ ګاډي دي ک هغه په هغه باندې هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کې دي په هغه کې میویم دي په هغه کې هرڅه
دي خودلته یو سوال دی دا به حافظی صاحب نه وکم حافظی صاحب د تازه راپورونو لمخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل له اقتصادي بحران سره مخامخ دی کول شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزن لهین سره راټه ورکړ نه وي او افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د وجدې مودې په مخه بند کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې هم دغه اقتصادي بحران د اول پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډیر ملي کډرونه لري ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دی هند برتنوي هند سره په دې خوا دی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په عین زمان کې صنایع لري ثقيل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفيف صنایع لري ډیر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او د پاکستان څخه د سیاسي ورشکست اقتصاد جوړ کړی پاکستان اوس مهال متاسفانه د ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لاس ور کړی دی مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارډ ډالر پښتواني پوری ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.6 میلیارډ راټی شو په دې خاطر کلدا نیم قیمت ورسېدل کستا سپامي پاکستانی روپی نیمای خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډیر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کارکونکي مخصوص په تیر بیا د دوی د دولت کارکونکي ټول په همدغه کلدار تنخواه اخلي او دا قدرت د خرید یا کلدار تر نیمای څخه کم شوی دی په یو کال کې نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی او د دوی کړوله بیا دغه نارمل اقتصادي وده ته بیا صدمه رسېږي مونګه په اوتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډیر باسونه وکړل مونګه دا دوی ته ویل چې وروره 15 میلیارډ ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي چې 2 میلیارډ رسمي او چې موږ سره د اسناد 2 میلیارډ غندې وی دي خلک یو ورور وی خو کې دی بل ورور یې قبل خو کې دي یو بل سره د کورنۍ مناسبات د سوداګری د ورور خپل احتیاجات دی غوښ خو خپل دی غوښ احتیاجات دی ځکه چې ورور ورته خدای یو طبيعي راکله ورکله وو او همدغه څه دی اوس دا ټول دوی بنکړي دي دیوالونه یې الته کشل دي دا دیوال چې لپاره دی کورنۍ ترمنځ دیوال جوړول خدای فاتفي لحاظ هم سم نه دي خاطر د هند برتانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل وو او راشه درشه شتون درلودل او دلته مومن دي الته مومن دي دلته زرناو دي الته مثلا ګردي غوس دي او مومندره دي دوی خو بل سره خوراش او درشه لري د هغه په مقابل د دیوالونو جوړول او هم خرشه لري هم د عاطفي مناسبات لپاره ولې هم سوداګري د کوچني وړي سوداګري چې دي اصلا خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات هم د سمال میډیم سایز انټرپرایز دا وړه متوسط سوداګري چې کوم میلیون ها نفر په دې سره اخته دي دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی 15-16 کسان دي نو په دې خاطر دوی ډیر ستر صدمه ځان ته ورسول اوس چې دوی اقتصاد دغه کړکیچن دي دغه مشکلات لري یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي په نور دنیا کې تجارت آسانوي اروپا اتحادیه اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړې دي دغه ترمنځ سرحد نشته دي باز موږ نه یوازې سرحد شته بلکې ګاډی ترې تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دی هغه ټول ورسته شي له بینه لاړ شي بیا اجازه درکړي چې لاړ شي اوس څه کوم چې لاړ شم مال خو تباه شو هېڅ هم نه ده پاته راته نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم پاکستان کې پاک فیدریشن او پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پېښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم هلې ځلې کوي په کویته کې چې پاکستانیان په دغه باندې حکومت د پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي تاسو دا تکس چې زیاتوئ خو دا تجارت بندیږي چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشي ترلاسه کولی دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاست چې د استرالیا د چین یا د نیوزیلند څخه شاین را وارد کړئ هندوستان خو نه لري تاسو هم نه درکې کوي ولري یا د ایران څخه دا خو دوه چند درې شندې دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي یا د یو تولید چې په افغانستان کې چلیږي پاکستانی شیان خو په نور دنیا کې خودونه اسانه نه خرسي لو دوی خپل ضد اقدامات کوي او دا د تاسو ځای
حافظ صاحب ډېر مننه مومن صاحب له تاسو هم مننه د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه تو یم په خدای مو سپارم
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
شو دخترای